اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده، حمل د میاشتې نن اوومه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې له وشتمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مو د اوس پیل سوه، او په راتلونکي یوه ساعت کې به درسره یو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په لندن کې دی او د افغانستان پر سوله خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جانباز د پاکستان پر صدراعظم غږ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. د کندهار نوی والی وایي د کندهار ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي، او د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال وایي د پلان سره سم تر 2023 میلادي کال به بیا سپوږمۍ ته فضانه وردان واستوي چې ښځې به هم پکې وي. پوره خبر نو واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدراعظم شخ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې یې نه کوي. جان باس لیکلي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان باید د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په مسایلو کې اعتدال له پامه ونه غورځوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پر مخصن پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان د بیان په وړاندې د اعتراض لپاره کابل ته غوښتل سوی دی. عمران خان د تیر دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ سي، او ویل چې دا د حل یوازنۍ لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعتراض څرګندولو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال پرونور احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په لندن کې دی او پر دې مسله خبرې کوي. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیزاد به د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر هلو ځلو بحثونه کوي. انګلستان د افغانانو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کړی او په دې مسله کې د سیمې د هیوادونو همکاري مؤثره ګڼلې ده. زلمی خلیزاد د دوشنبې په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خبرو لپاره روان شو. هغه د دغه سفر په ترڅ کې اوس په لندن کې دی. د خلیزاد د سول د ماموریت په تړاو دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي د کندهار ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د منګ پلان د سګارټ سواک ځای په ځای کو، تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي، تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دو نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دو تر څنګ دو هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړی شي.
په کندهار کې د پیژندل سوو قومي او سیاسي مشرانو د عمدي قتلونو لړۍ خلک اندېښمن کړي دي. د حمل په درېمه نیټه د ښار په مسلم چوک کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی ووژل سو. د کندهار ښار د امنیتي چارواکو په وینا پر بارکزی حمله کوونکي وتښتېدل. کومې وسوایل ډېرې تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د لیتوانیا یوې محکمې نن د پخواني شوروي د دفاع وروستی وزیر او د کجبي یا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې یو مامور د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په جرم مجرم وپیژندل. دا وګړي په لیتوانیا کې د 1991 میلادي کال د خپلواکۍ پر حرکت د بندیزونو او دغه حرکت د ځپلو له امله په بشري ضد جرمونو مجرم پیژندل شوی دی. په ویلنیوس کې محکمې نن په لیتوانیا کې نن په غیابي محکمه کې د پخواني شوروي د رژیم وروستی دفاع وزیر دیمیتری یازوف په غیابي ډول په لس کاله زندان محکوم کړ، او د کجبي پخوانی مامور میخایل گولوواتوف په غیابي ډول په دولس کاله زندان محکوم شو. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي چارواکو په لیتوانیا کې د خلکو د ازادۍ یو حرکت سخت وځپل چې څوارلس کسان پکې ووژل شو او 200 پکې زخمیان شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي هیواد یې په پام کې لري چې تر 2024 میلادي کاله پورې به سپوږمۍ ته یو وار بیا فضانوردان واستوي. مایک پینس پرون په الاباما ایالت کې د وینا پر مهال وویل چې په دغو فضانوردانو کې به دا وار یوه ښځه هم سپوږمۍ ته استول کېږي. د سږ کال په جولای میاشت کې به پر سپوږمۍ د لومړني انسان د راکښته کېدو 50 کاله پوره سي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې فضانوردان په 1922 میلادي کال کې سپوږمۍ ته ختلي وو. او د امریکا متحد ایالات وایي چې یو ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکي ماموریت مسؤلیت واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې یشار خالد جویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت مشر شي. دا ماموریت د اوکراین په دونباس سیمه کې د ټیټې کچې جګړې د څارنې لپاره کلیدي رول لوبولی شي. په دغه سیمه کې جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. څارونکی ماموریت د اوربند د سرغړونې په اړه د معلوماتو ورکولو له یوازنیو بېطرفه سرچینو څخه ګڼل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د شمشار زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پسرلی پیل شوی دی. ونی او دشتې شتي شوي یا د شینکېدو په حال کې دي. ځینې خلک نیالګي شتي، ځینې ګلان کري، ځینې خلک په دې پوهیږي چې طبیعت د خدای پاک لوی نعمت او لوی سوغات دی چې باید پاکې وساتو، چټلې نه کړو، خصوصا په پلاستیک یې ونه لړو. تاسو څومره د طبیعت پاکوالي ته توجه کړې ده؟ د طبیعت د ښکلا، د هوا د شینکېدو لپاره مو نیالګي ایښي دي. خصوصا هغه کسان چې نن سبا میلو ته ځي، په اکثر ولایتونو کې ځینې خلک دشتو ته ځي، ځینې پارکونو ته ځي، نو کله چې هلته ځي د پاکوالي خیال ساتي او کنه تر څه حده پورې کوشش کوي چې هلته پلاستیک او نورې خځلې وانه چوي. هیله ده چې نن په دې موضوع خپل نظر څرګند کړئ. میکروفون ستاسو خبرونه مو نن طبیعت ته ځانګړې ده، د ونو کرلو ته ځانګړې ده. هیله ده چې تاسو هم یو کار کړئ په دې برخه کې. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 بل شمیره ده 0908 202 1555. د افغان بي سیم د 0903 شمیرې له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. تماس البته دا چې اس ام اس پرې راستولی شئ، لنډ پیغام راوستوئ، ستاسو پیغامونه به له نور اوریدونکو سره شریکم. د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب خبري وکړئ.
بله
خبري وکړئ صاحب. له کوم ځای؟
ډاکټر منصور مجاب مکمل امریکا
نیولې ده. مهرباني ډاکټر صاحب، دا خوري را خبره ده چې اولین اوریدون کوم یو ډاکټر دی چې په دې مسایلو ډېر پوه شي. مهرباني.
مننه مننه. ګورې ونه بوټي شنه د ځمکې او ریاده، یعنی د محیط چې پاکوي، ځکه چې پاکوي او بچې ډېریږي. دې تر څنګ هغه وسایل چې مو په کور کې ترې نه استفاده کوو د لرګیو نه، دا ډېر مهم او اړین دي. خو دلته بدبختي دغه ده چې دوی په هغه وخت کې چې اله مشکل وي، یعنی په هغه وخت بیا د دوی نه هېر شي، لکه په ژمي کې چې هوا دومره کته چې حتی څوک سترګې نشي لیدولی، هغه دوی شکایت کوي. خو اوس چې پسلی دی د هغه مشکل د له منځه وړلو لپاره، او حتی که موږ وغواړو لاس کاله در پاک هوا تنفس کو، لنن ته خبر شروع وکړو ونه کینوم. دا ونه څنګه کینوم؟ ګور اکثر دغه سیدی چې د بیرشه او د ونه د شخونو او د ترمن تناسب په نظر کې نه نیسی، دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی هغه څه چې دوی کله ونه را باسین ریشه کمی وي یا هغه ته خیچی کوین، غذر و چیزی. و خبره بله ده چه اوست یه اونا کیمیایی مواد را راوطل دی یا جور شوی دی چه اغاد دیگه ون شاوخوا و چه بی در لندبل تر دیر وقت ساتی، یعنی در لندوال دیدمه که تر دیر وقت ساتی. نو دوی دیتان توجه نکوی یا یو بوت توجه نکوی. او بله مهمه فقط مهمه سطح خبره چه ده دیو ولایت نه چه بل ولایت تا ده ون انتقالی گی خیلی که دو بانده شمال ولگی ده اغی اغا ظرفیت لاس ورکیوی ونه یعنی اغا بیرت را جوندی که دلو حیثیت لمن زدی. نو په انتقال که بعد دیره توجه ورتواشی ده دیتر تنگ څنګه کله چې دی ونې را باسي هغې وخت کې توجه ورته وشي. نو اوس داسې چې ما په کابل ښار کښې ولیدو یو څوک دي وایي چې زاړه کالي را کړئ ونه واخلئ په بدل کښې یې. نو دا به تر ټولو ښه طریقه وي چې یو داسې څوک یا پیدا شي چې د زړو کالیو په مقابل کښې ونه واخلي او هغه وکري د هغې صحیح پالنه وکړي.
بله صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب مجاز. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده، له راډیو لرې شي او خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مخان محمدی سیم به پکتیا کا
میرا منی احمدی صاحب. خیر دا احمدی صاحب رادیو نٹی ٹی وی تاسو رادیو ٹی ٹی نہ کر بخشنا غواړو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو خبری وکي تاسو خبری وکي آزادی رادیو دا میکروفون تاسو.
السلام علیکم. تاسو خبر ولا اوریدم کو تم سلامونه نصرت الله ثاني زم لهرات الله
مهرباني ستانه زي صاحب.
البته د نیالګیو د ارزښت پلاستیک په اهمیت باندې چې په طبیعت څومره باندې ناوړه اغېز لري کېدای شي نور اورېدونکي مو خبرې وکړي. اما داسې د پرلي موسم د کرکلې وخت بزګران ډېری وخت د حشراتو د لمنځه وړلو یا د هرزه ګیاو د منځه وړلو لپاره په خپلو کروندو باندې ډېرې دواوې شیندي چې هغه د هغو دواوو منفي تاثیرات هم په طبیعت باندې همدا ډول په چاپېریال باندې له پلاستیک نه یا له زهرجنو دودونو نه چې هغه د خښتو د بټیو له دودکشو نه یا د حمامونو له دودکشو نه یا د موټرو له دودکشو نه پورته کېږي کم نه ده. نو غوښتنه په دې اړه باندې زه څو ټکې ولرمه خپلو بزګرانو ته، هغه دا چې دوی کوشش وکړي تر ډېره حده پورې د هرزه ګیاو د منځه وړلو لپاره په دواو ته متوسل نه شي تر څومره حده چې امکان ولري چې په خپل لاس باندې خپلې کروندې د هرزه ګیاو نه پاتې کړي. هغه دواوې چې د هرزه ګیاو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي سره نږدې چې موقتا کښت یو فایده لري، مثلا هغه ګیا له منځه وړي، هغه مفید کښت را پوري، اما د هغه منفي تاثیرات په محیط باندې شته، ځکه هماغه ګرځه بېرته مځکې ته دي، له اوبو سره ګډېږي، د نبات ته جذبېږي، همدغسې دا سایکل را انتقالېږي بېرته موږ انسانانو ته، چې موږ انسانان بیا په ډېرو ناوړو ناروغیو باندې اخته کوي. همدا ډول حشرات هم همدغسې وخت لکه ملخان یا نور حشرات چې د کروندرو په فصلونو باندې راځي لګېږي پې، نو د هغو د منځه وړلو لپاره هم ډېری وخت دواوې کارول کېږي. یا مثلا نن کوټو کښې د میاشتو او د مچانو دپاره بعضې کسان داسې دواوې کړي چې د هغو تاثیرات تر کال او تر شپږ میاشتو پورې پاتې کېږي، سره له چې هغه حشرات به ورک شي، اما هغه زهر دي، هغه داسې مواد دي چې د انسان په وجود باندې هم ناوړه اغېز لري، که مستقیما حتی انسانانو ته تاثیر نه لري ولې ماشومان ډېر اغېزمن دي. نو غوښتنه مې له هېوادوالو نه دغه ده چې لکه څومره چې دوی پلاستیک ته توجه کوي چې باید هغه ټول وساتي، په هر ځای کښې پلاستیک ونه کاروي، وایه نه چوي، همدا ډول لکه څومره چې لازمه ده چې باید دود ته توجه وسو، چې مو متوجه وسو چې داسې مواد ونه سوځو چې هغه بې فضا الوده کوي. نو دغه د محیط الوده کېدو یو بل ستر لامل هم همدغه زهریات دي چې د هرزه ګیاو د منځه وړلو یا مثلا د حشراتو د منځه وړلو لپاره هم ډېری وخت دوی کارول کېږي، اما هېڅ ډول پاملرنه نه ورته کېږي د هغو منفي اثراتونو. د دې په هیله باندې چې دې په دې اړه باندې هم خبرې وشي، بعضې دوستان یې بعضې نظر ډېر ډېره کوشش وشي استفاده ونه شي.
کور دې ودان ستانک ځای صاحب، ښې خبرې مو وکړې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
وعلیکم.
مهرباني کوي صاحب، خبرې وکړې، ستاسو آواز راځي. مهرباني صاحب.
دا خو څه کار دی، نالګیان چې لکه دنګ
متاسفانه چې لاول مو هم ټلیفون خواندنه درلوده قطع شو. بل اوریدل کله رو تاسو ځان معرفي کوي آزادی رادیو لکم زه خبري کوي.
سلام علیکم ملنګیار یم له زخه.
مهرباني ملنګیار صاحب.
او دا ډیر ښه کار دا هر انسان خپل پټو یو کوي ولاږي او دا وطن ته خپل امر کوي او بل د طبیعت خپل امر برابر ای.
بله او تاسو په دې ورځو کې به خامخا میلو ته ځئ شاوخوا به ګرځئ څومره توجه کوئ چې طبیعت پاک وساتئ نیالګي او بوټي خراب نه کړئ ماتې نه کړئ.
والا والا زیات توجه کوو نن خپل بازار ته نیو ونی مراوړي بادام وو دا سنوري ونی ګلاب ګلو نو میلو ته لاړو مرتم بس خپل پلاستیکونه یا نور سامان دې ځای ورځول او دا
بله سب او فکر کوي چې نور خلک هم داسې خیالي ساتي که نور دومره توجه نه کوي
اکثره دلته کوم خلک چې ټول دا توجه کوي موږ لږ له ښار نه وتلي یو ټول بادام ونې باغونه جوړ یو دلته خو دومره راغلي پلاستیک نه وي اکثره اطراف علاقه وي نور خلک هم ډېر کوشش کوي چې ونې ولګي او کسي جوړ کړي د وطن ته ښکلا او طبیعت برابر
ډیر مننه خدای دې وکړي چې ټول په قدر پوه شي د خصوصا د طبیعت په قدر پوه شي د ونو او د بوټو په قدر پوه شي لکه څنګه چې پاول کې ډاکټر صاحب مجاز وویل چې ک نن مشتوجو کړو نو لس کال آینده به مخوندي کړی وي نو داسې وخت هم کېدای شي راشي چې انسانان اته سمساونه ایستل شي که په دې شکل سره چې دا اوس دنیا روانه ده هم داسې روانه وي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو. وعلیکم السلام مهرباني کوئ.
ورایم خپلوان د لوګر ولایت لاره سلام
مهرباني کوئ صاحب سلامات اوسئ.
پروان سیم زمانه زار خدا دا چې نیالګي کېنول دا خټیر لغه دا خکار دی موږ پاز رکم دا چې نیالګي کېنول زړه زړه باید داخله کوئی قانون نیالګي باید نوې نیالګي کېنی.
بله نو باید دا کار خو کې لیکن څومره خلک دا باید کوي
دا سروان سه محترم دا خټیر پاز رکی دا خو ریواز ان شاء الله تعالی موږ هم ډیر یو سلیخ نیالګي کېنول.
بله څه فکر کوي چې کال په کال ستاسو په ولسوالۍ کې نور افغانستان پریږدي ونه زیاتې شوې دي او که کمې شوې دي؟
یاره سروان سه په سل فیصد کې خو اتیا فیصد ان شاء الله تعالی زیاتې شوې دي په افغانستان کې. افغانستان مې ان شاء الله تعالی پام دی او خیسته کېږي باید د ټول هیوادوال څخه اله کوم کې نه یې پوښي او ضرر وتونه راسي یني مونږ نه الرګي نه بس نیالګي وای وای دا خو شتي کار دا شتي وتر خلانه راوړي هغه ته مې دا درخواست چې دا کار وکړي نیالګي وکړي.
ډیر زیات مننه لطف مو کو چې ټلیفون مو کو دوه ورځې مخکې مولا جوزجان څخه راپور د لورز مشت ازادي رادیو خبري علي او راپور تصویري راپور راستولې چې هلته کوم مؤسسه په خلکو باندې تکایی یا دی توکر خلطه ویشلی دی دی توکر دی کچوری دی دی لپاره ویشلی دی چه خلق لپلاستیک نه کم کار واخلی او پزای لدی توکر نه کار واخلی چه هم دیر دوام کوی او هم که چرت زایکیش هم تاوان نکوی بیر تا پا طبیعت که حلکیش پخاور گرسی لیکن پلاستیک دستی بات شایده چه پا زرگونو کارو که هم نه حلکیش پخاور کی. بله اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
و به خی که دوی د کی یواده ک وخت ما تر کوي د ډاکټر منصور يم یو ډیر مهم څه د مان پاتې شول.
مهرباني ډاکټر صاحب
ګوره دا څه ده چې یو خو ما یو اختراع کړی د دود کنټرول کنام
درست.
اما دلته زما غږ څوک نه اوري که ستاسو رسنۍ یا بل څوک دغه نړیواله کړي او په دې کې د نړیوال څه سیستم چې دی دود دا به ډیر کم شي خو پغې به ډیر نه غږیم. زه دا خبره کوم چې ګوره له کمپنۍ نه تر قندهار دلته اوبه دي ویلې دي یوه درخته یا ونه پغې باندې نه دی ښودل شوی له دغو خلکو نه زه غواړم چې په دې باندې ونه کېږدي. د دې تر څنګ دغه انګریزان چې ووي چې دا ډیر د وجدان ضعیف وو د ښار د ککړتیا په هکله باندې هغې په سل مترۍ کې یوه یوه کسب او اعلانونه یې ورکول جریمه یې ورکوله لباست نه یوه اصله یوه میاشت باد دوې میاشتې باد نه همدغسې خلک هم هغه شول ورسره عادي شول او دغه خارم پاک شولو د کثافات انتقال اول تر غیزه پوری نو زه دسیم چې د دولت باید جدی ونیسی او څه یعنی کڅوک ونه کینی وی یا جبری کی په دولتي مامورینو باندې یا معلمانو باندې یا په محصلینو باندې چې نوی کامیابیږي یا دولتی سیستم ته داخليږي دا خبره او بل ګوري د خلک باید په دې باندې فکر وکړي هغه خزینه چې موږ د دیوا د ککړتیا د مرزي په نسبت یعنی مصرفو یا کوم پیسې چې په دوا او په مرزي مصرفو کداغه دې فکر وکړي په ونو په بوټو باندې مصرف کړي نه پوینده کې به موږ د هغه مصرف څخه خلاصو او بل د اختراع په حق باندې ما د ازادي راډیو تم نور دلته تلویزیونی چینلونو ته ویلي خو څوک میغږ نه اوري زدران فز ما سره وعده کړې وه هغه تللی بی بی سي ته نو که دغسې یوه ورځ ځانګړي
شيحیواناتو
د نجات لپاره ده.
بله ستاسو نمبر هم له ځان سره ولیکو، تخنیکي همکار ته مې وویل چې ستاسو نمبر ولیکه، له تاسو سره به په همدې موضوع جلا خبرې وکړو. کور مدن چې بیا مو هم کور مدن بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي تاسو. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. خبری وکی کنی بیا.
علیکم.
و علیکم السلام.
زه جمال دین خبر کوم د لغمان شینی لغمان سره.
مهرباني کوی صاحب.
نیالګی کرف ډیر ښه کار دی، وطن سره سنسور شي او حفاظت او ساتنه ډیر سخت دی. بګر دا چې دی باید تا زور لګوي چې نیالګو ساتنه وشي.
بله ده، هم ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. ډیر نیالګي هر کال کرل کیږي خو تر پای پورې نه پاتې کیږي، ځکه چې ساتنه یې څوک نه کوي. نو تاسو هر فرد په دې کې مسؤلیت لري، فکر نه کوي چې دا کار د حکومت نه بلکې د عامو خلکو دی. تاسو په خپل تر څه حده پورې د نیالګیو ساتنه کوي؟ په خپل سیمه کې چې نیالګی کوي بیا یې پالی اوبه ورکوي او کنه؟
نو دا خو خامخا چې یو سړی یو کار کوي نو په کار چې د هغې پالنه او د ساتنه ضروري دی چې وکړي او چې ونه کړي نو
بله. نو تر څه حده پورې په افغانستان کې خلک نه، متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، لیکن زما لپاره سوال داره چې ټول خلک آیا توجه کوي که نه کوي؟ ځینې خلک شکایت کوي نیالګی وکرو یا کیږدو، سبا د ګاونډي غوا راغلی وي نیالګی خوړلی وي، یا فرضاً ماشومان راغلی وي نیالګی مات کړی وي. دغه شي ته که چېرته په کورنیو کې خپلو ماشومانو ته ورزده نه کړو چې نیالګي ته توجه وکړي، طبیعت ته توجه وکړي، نو همداسې به وي. په نور دنیا کې ماشومان هم په دې پوهیږي چې نیالګي څومره اهمیت لري. یو پاڼه هم اسې بې ځایه څوک نشکوي، ځکه چې په دې پوهیږي چې نبات هم ژوند لري، هغه هم درد احساسولی شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي. مهرباني کوي صاحب.
نو دلته دا ونې ټولو عامو خلک ووهلی، منګال ده او زدراب د ټولو ونې ووهلی.
نو ستاسې په نظر دوی څوک چې ونې وهي یوازې له ځان سره ظلم کوي که له شاوخوا خلکو سره هم ظلم کوي؟
نه نه، ټول غرونه داسې له غړې واچول والا، نور نه دولت څه ورته وایي نه بل څوک، بس ټول لرګي ووهل.
بله، او چېرته چې خصوصاً چې ستاسو د ولایت په شان چې ځنګلونه ډېر لري او غرنۍ سیمې ډېرې لري، کله چې ځنګلونه وهل کیږي بیا نو بارانونه، معمولي بارانه هم درته په سیل اوړي، په سیل بدلیږي، نو بیا له طبیعته ګیله مه کوئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب. دوی لکه چې خبرې ونه کړې، اوس په څو پیغام ولولم چې د افغان بي سي د 1973 شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، وایي موږ باید چې پارکونو ته کله چې ځو پاکي ته ډېره پاملرنه وکړو، ځکه چې پاکي د ایمان جز دی. عزت الله الهام د لوګر څخه لیکي، وایي ونې ډېر ارزښت لري، مثلا هوا پاکوي، د سیلابونو مخه نیسي، د باران شدت کموي، طبیعت ښکلی کوي او د سونګ په برخه کې کارول کیږي. واقعا تر دې نو زیات صفات نشي کېدی، واقعا چې همدغه ټول صفات په ونو کې شته. بل اورېدونکی غلام سرور نبي زوی لیکلی دی چې طبیعت ډېر زیات مهمه دی، باید هر انسان د طبیعت په
پاکوالی او د طبیعت په شینوالی کې برخه واخلي، دا د ټولو وجدانی او ایمانی او وطنی وظیفه ده. واقعاً چې همداسې ده، کور دې ودان چې پیغام دې راته لیکلی دی. بل اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم متی الله لیکلی دی، بلې متی الله وایي چې زموږ په سیمه کې خلک د ونو په اهمیت ډېر نه پوهېږي. متاسفانه متی الله نه دي لیکلي چې له کوم ځای نه دا پیغام راستوي. دی وایي چې اکثره خلک ونې وهي، بېدریغې وهي او په ځای نور نیالګي هم نه ایږدي. اوس بیا د ټلیفون له لارې اوریدونکي خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نظر سوان صاحب چې نیالګي کېنې په دې کې خو سبونو ډېر زیات کم والی راځي، ډېر خواص او چاپېریال ته ډېره مثبت وده ورکوي. نو د ټولو هېوادونو دا غوښتنه ده چې نیالګي کېني، خو په غرونو وي که سمو کې او که پټیو کې، په هر ځای کې چې وي د سیلابونو ډېره زیاته مخنیوی کوي.
بله بله، ډېره مننه. استاد په سیمه کې څومره خلک توجه کوي، څومره خلک په همدې پوهېږي؟ همدغه څه باندې چې تاسو پوهېږئ.
نو زمونږ په سیمه کې خو توجه په دې براکې ځکهرکې مشهور لکوي، د پاکستاني ونې د ځنګلي ونو په شان ونې دي هغه لکوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو مسله ده چې بېله شکه ونې هم د انسانانو د ضرورت لپاره هم دي، نه یوازې د هوا د پاکوالي لپاره، بلکې د سونګ موادو لپاره هم استعمالوو او باید هم استعمال یې کړو، ځکه چې چاره هم نشته. لیکن له انصاف نه کله کار اخلي، کله چې ونې وهئ نو په ځای نورې ونې شته، یا زړې ونې وهئ، یا اضافه څانګې وهئ او په خپل ونه پریشتي، یا کځوانه وی او کزړه وی، بیا خو بل خبره دا او په ځای بیا نوی نیالګي کریشتي. څومره بشوي په نور نړیو کې ځینو هیوادونو دغه کمپاینونه پیل کړی دي چې وای کوي و ونه وو په ځای باید 15 ونی کیشتو. کاشکې د موږ په وطن کې هم خلک هم داسې کار وکړي. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بل تروان ته محترم سلامونه تاسو راډیو کارکونکو ته معلومات وړاندې کوم. محمد اسلام بیتاب د خوست نه خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
د مارزاده چې د ولس نه زغواړم چې د عام په هوای یا د زراعت وزارت باید په دې برخه کې عام په هوای وړاندې کړي، او کوم سیمینارونه او یا ورکشاپونه د ولس ته دایر کړي چې دوی په دغه نه پدې وکړي. پیږي البته نه ده چې نه پیږي، خو دوی بعضې غلطیانې کوي. مثال افغانان دي دین بعض خیم کنه، بعض کسان داسې کار کوي چې خپي کې زغه کار نقصان لري، بیا هم هغه کار کې تنه سي ورته ویل چاته خبر نن سبا نه سي کوي، چاته بعد هم نه سي کوي. مثال نن غوتا چې وکړو چې پلاس باندې فایمنی کوړتو چې زغه کار ورمکو دای موږ د ملک لپاره دی، موږ د کور لپاره نقصان ده.
بله صاحب، د دې ونو دی وهلو مشکل ستاسو په ولایت کې ډیر دی. مخکې اوریدونکو کې هم دې ته اشاره وکړه، نشي کېدای چې قومونه سره جرګه شي او په دې باندې فیصله وکړي چې ځنګل کوو ونې کوو، نو په مقابل کې باید نورې ونې هم کیږدو او وی پالو. داسې نشي کېدای.
پروان صاحب محترم، په دې کې خورشیا په خوست کې د منګل او د مقبل او دغه قومونه بلته غرنۍ علاقه، خو بیا هم دغه مثال ته چې خلک نه یې موازه په، یا مثال د دولت له خوا نه معاش ورنه کې کوم هغه ونه لري، نو دې ته خاصه توجه نه کوي دا خلک. نو باید دوی دې ته خاصه مثال یو شی اغوستي ورته چې دوی دې ته توجه وکړي.
درست، ډېره مننه. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي. مهرباني کوي صاحب، ستاسو په سیمه کې خو نن سبا هوا ډېره پسرلنې ده او اتمن دشتي او بوټي مو هم شنې دي. مهرباني. بله، نور خلک هم توجه کوي چې ونی باید کیشتي.
دا چې توجه لري فرمان ته چې لګي خلک خو ځان نه ونه ډېر خیال ساتي، ونه دې ونه سره ډېر مینه ساتي.
دا خو ډیره ښه خبره ده. نو دا وایس چې یو خو ځینې خلک دي چې د ځان لپاره ونیشتي باغ دي چې میوه ترې ترلاسه کړي، ځینې خلک به د سیوري لپاره په خپل کور کې ونیشتي، لیکن دغه سیمې هم شته چې غرنۍ دي او په اسانه ونې پکې وده کوي. په هغو برخو کې هم خلک توجه کوي چې هلته ونې کیږدي.
اولا سروات خلق جدید کورونا لره مجدی لره یالده حال و داشت خدای پنامه اگدی داشت مونه ده میواجات و لطوالا توت داشت نور رقم رقم ونه اگدی
سید بل. یو پوښتنه بله هم، آیا دا طبیعت چې خدای در کړی دی دا خلک په پاک ساتلو کې هم برخه اخلي، خصوصا د پلاستیک په برخه کې چې پلاستیک پکې ونه غورځوي او چټل نشي؟ بله. نو کله چې خلک میلو ته ځي نو پلاستیکونه معمول ته پرېږدي، نو ځای په ځای همداسې به وي؟ بله، متاسفانه ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. دا پلاستیکونه د ډېرو ناروغیو د ډېرو مشکلاتو سبب دي. په دنیا کې د پلاستیک په ضد ډېر کمپاینونه روان دي، ډېرې هلې ځلې کېږي، خو زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې پلاستیک څومره مضر دي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلامونه تران سه تر او تخنیکی هم کارم تا ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه، مهرباني.
سلاریم زاریم پکتیانه
خصایب زازای صاحب، مهرباني. ستاسو وطن هم ډېر ځنګلونه لري، څومره خلک ساتي؟
لا تران سه د څه ته وایم چې په خواب ډېر خص ساتل کېدو، اما ان طبيعي ونه چې خدای پاک مونږ ته راکړي دي او غرونه دی غدي هغه بابا او نور زمونږ ته کوم میوادار دي بغیر میو ولا دي، یعنی مخکې زمونږ سپینګيري کړه کومړې خوري دی او بخې کوم ژوند دی خوري دی خور ازور کی او ځوانانو نه تم لاندا کا دا څوک چې در سره غږیږي اول زب ځان باندې رسل از درته کې زم بیا دا نور اورې دو کې خډیر خسته غږیږي چې دسی مې وکړ او دسی حکومت دسی حکومت نه ولا کوي او نیال ته ولې کې دې نه وکړي ځکه چې هغه په خوانی سپینګيري و چې مونږ ته ونی کړی نن دا دا مثال زه یو دکان دی وړوکی غونتې هغې نه بره څلور پنځه چار ماس ولاړ دي دا مو نیکونو ترونو کرلي پلارونو او زه ولاکه یو مڼه مې ورڅه پورې کرلي دا دونه ټایم مې کېږي همداسې نور نور اوس نن سبا د کرنو والا نه دي خورې ته تکه دي چې وی وخي او رایې وړي کور کې وسوځي بس دا د دې کلک یعنې غیرت ته ایمان دی چې وخت ته ډېر تکړه دي لګولو ته تکړه نه دي ورته پورې ما یو ځوان هم نه دی لیدلی چې په لاره کې ونیلکې
ځنګلونو ساتنې لپاره اربکیان ولو قومونو به ساتل چې ځنګلونه وساتي او بیا به هغه د ونو ګټه هم په خپل منځ کې سره شریکوله، اوس لکه چې ځانځاني ده که څرنګه؟
بس زنګانی شوی دا زنګانی شوی دا اټی کوم دی غرل واغ دی هغه خو بند کړی دی هغه خو بند دی هغه ته څوک نه پریک دکله ای څوک هم نه دی هغه باندې منغه کې دا چې کوم غرل دی او پاتې شو د فلانې دا شخصي زمکې چې کوم دی دا هغه کې چې کوم ونی دی ونی وی په خوانی زړې میوادار او بیمیوي هغه مو ټول یو خلیا سړی راوړي کور ته بس لرګي پر ځای خاصه په ځای وسو ځوالې او نور بس د سیو ز چا کې مینه نشته محبت نشته د کاروان د دې ونو کارونو پر لګاونو کې چې څوک بس وی کوي دی بابا خو ما مخکې هم درته ویل چې ان کوم ته خدای خیر ورکړي چې ما را تکرل دي لګ لګ ولاړ دي نو
ډېر مننه زازې سب چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدون کې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلامونه. سلام
و علیکم السلام، مهرباني کوي. لکم ځای خبري کوي؟
د کابل نه خبرې کوم. او تکیم
شاسب او تکسب، مهرباني کوي.
لما خدا نظر ده چې ګوره په وسنې خلکو ټول مصروف دي دی او مړی روزي پسی ورک دي. زه وایم چې حکومت دې هر یقل باید دې کار کې بیش اقدام شي او اقدام دې وکړي. اول خو دې ونی کې نه دا د شاروالانو وظیفه هم ده د محیط زیست و دې خلکو د دو ټولو عام کې خود ټولو خلکو وظیفه ده. دا چې اوس خلک ناغیری کوي او نشي خودله یا مصروفیت یا د مشکلاتونو د وجې ولې دغه چا چې وظیفه ده نن ورځ نواحي چې وګوري د کابل مثلا شاروالي وګوري ټول داسې دي چې معاشونه خوري نور قرار پراته دي په خپلو دفترونو کې. نو یو خو د دې خپله وظیفه سمه نه ده ادا کړې. بل ملت هم ډېر داسې تروسه داسې ده چې تروسه آګاه شوی نه ده دې خبرو نه. او بل د حکومت یو بله وظیفه ده چې ښارونو کې چې هوا خرابه شوې ده اوس خو د اوسنۍ زمانې عصر ده پلاستیک کارول کېږي. که څومره اوس خلک تبلیغ وکړي هر څه وکړي بیا هم کاروي نور هم اضافه کېږي ورځ په ورځ نور هم ځي. دا باید حکومت د دې غم وکړي چې د هوا د تصفیې دپاره ښارونو ته باید ماشینونه وارد کړي لکه د خارج مملکتونو غوندې. حداقل دومره پیسې به هم دغه کار ونه غواړي. د حکومت ته اسانه خبر ده نو باید دا اقدام وشي. حکومت دا اقدام باید وکړي.
لیکن یوه مسله ده چې تاسو ویل چې حکومت باید دا کار وکړي. بله شکه چې حکومتونو وظیفه همدا وي چې باید سرسبزي او ونو پارکونو دې ته توجه وکړي. تر یوه حده پورې کار هم کړی دی. دا نننۍ کابل که تاسو له 13 کاله مخکې سره وکړي نو د ځمکې او د اسمان فرق دی. وچ کلک وو لیکن اوس ډېرې ونې دي نسبت پخواته. او بل دا ده چې اوس چې ګوري ډېر پارکونه هم جوړ شول. تاسو په خپله چې کله پارکونو ته ځئ مثلا چلستون ته ځئ باغ بابر ته ځئ پغمان ته ځئ نو هغه پارکونه څومره پاک ساتئ؟ پلاستیکونه هملته پرېږدئ کله چې میله وکړئ او که نه هر څه پاکوي بېرته راځئ؟ ماشومان مو نیالګي او ګلان خرابوي او که نه خرابوي؟ دې شي ته نه صرف تاسو د نورې کورنۍ څومره توجه کوي؟
بله دا خو د هر چا متفاوت نظرونه دي سرواسه محترم چې څوک څه کوي. خو بعضې معدب خلک شته دي چې واقعا دې کار ته متحد دي او خپله وجداني او ایماني وظیفه بولي چې باید د ښار په نظم او په نظافت کې سهم ولري او حتی چې خپله چټل نه کړي بلکې د نورو چټلیانې هم باید پاکې کړی شي. مونږ هم همکاري دې کار کې. خو دا بعضې دغه رقم خلکو فیصدي بیا ډېره کمه ده. خو د هغو خلکو فیصدی زیاده ډیره ده چې مثلا په لاره کې روانې دي پیپسي بوتل پلاستیک هر څه چویني په لاره کې غورځوي نو چې هر څه وشوش شوي بهوي. او بیا دومره بېکفایته شاروالي او د هغه هم دومره بیا پسې ګرځي نه. همدغه ده چې د هوا د خرابۍ عامل ګرځېدلي پلاستیکونه هرې خوا پراته دي. نو دا خو د هغه خلکو کار ده چې ټول خلک اول باید اقدام وکړي. بل چې د چا وظیفه ده شاروالان باید دي کې کاریګر چې معاش خوري باید هغه مفت مشورنه کړي. دغونه باید 100% کار واخیستل شي او دا کار پرې پاتې.
بله صاحب ډېر زیاته مننه چې ټلیفون دې وکړو. ستاسو د خبرو په مس کې ما زما ذهن دې ته وګرځېدو د نړۍ نور ښارونو ته چې زه تللی یم او لیدلی مې دي او د هغوی د ښاروالانو او زموږ د ښاروالانو او زموږ د ښاروالۍ د کارکوونکو د کار په منځ کې څومره تفاوت دی. صحیح ده چې زموږ ښاروالانو یا ښاروالۍ کارکوونکي به ډېر تکړه نه وي لیکن کار یې ډېر زیات دی ځکه چې په هرو درو کسو کې دوه کسه یې خامخا هغه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کثافات هم داسې په سړک اچوي لیکن په نورو دنیا کې خلک ډېره زیاته ونډه لري. نو د دوی یو کارګر ډېر کم کار کوي په حقیقت کې ځکه چې چټلی نه وي. لیکن زموږ ول که د ورځې څلور واري هم سړکونه پاکي بیا به هم ناپاکه پاتې وي ځکه چې نور کسان شته چې چټلی واچوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
او زه هیله درخواست احمد زیر سلام خو زه د خبر فقطن خو نه درسلام.
مهرباني څومره عمل ته په خیبر پښتونخوا کې خلک نظافت او پاکوالی ته او ونو ته توجه کوي؟
خبر پښتونخوا کې خو به چې دغه موږ وایي چې ټول تاسو د کابل دی او که د پېښور دی ټول یو پښتون دی او یو افغان دی. نو هغه هم داسې دي لکه څنګه چې افغان خلک دي پېښور خلک هم داسې دي. او ما چې خپله افغانستان کې لیدلی دي نو داسې ښځې مې له ځایونو فرقونو دې ته لاړې چې ان چې د ماشومانو په مطرې او دا هم هلته غورځوي که نه. یو خو دا په کار نه دی بل ښځو سره ماشومان کله چې بازار ته ځي او داسې د مکتبونو سړکونو د دې په غاړه باندې دغه نیالګي کره شوي خو دغه ماشومان ته غږ نه کوي چې دغه نیالګي مو ماتوي دا به لوی شي. نو مېرمنې ته پکار ده چې خپل ماشومان د دې نه بچ کړي او وساتي او دغه نیالګي لپاره د نیالګي خاطر وکړي. او بله زما ټول افغانانو هم د ورونو ته دا یو پیغام دی چې هغه یو ټپه ده وایي ګلان په خپل وطن کرئ شي او ما په پردي وطن کرئ لږ وچ بشي نه. یعنې زموږ د افغانستان خاوره زه به ورته سره زر ووایم. په هغه کې چې که یو زړی هم کینه وي هغه ښه ونه ترې جوړېږي او ښه ثمر ورکوي. خو دلته موږ خبر پښتونخوا کې یعنې پاکستان کې چې هر څومره کوشش وکړو ما چې دلته وړه لوی شوې ما ډېر کوشش کړی خو تر اوسه پورې زما داسې یو ونه یا یو نیالګی یو ثمر یې نه دی کړی هغه نه دی غټ شوی. خو زما افغانستان کې کله چې زه لاړه شم زه یو نیالګی کینوم نو یوولس نیالګي مې کینولي دي ټولو ښه ثمر ورکړی دی. یعنې ټولو ته مې پیغام دا دی چې افغانستان یو جنت جوړ کړي. یعنې په ډېر اسانه کې جوړېږي ځکه چې هلته اوبه شته او هلته خاوره ښایسته خاوره ده نه دومره ګرمي شته لکه څومره چې پاکستان کې ده. نو زه به افغانستان ته جنت وایم چې د افغانستان د پاره دي ښه یو نر کار وکړي.
ډېر زیاته مننه. لطفا موکو کور ودان بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. واجه صاحب تو خیر زابل ولایت شاجول ولسوالی
مهرباني کوي.
مسکن سروان صاحب ټول اوریدونکو ته نیکی
لري. سلامت اوسه واجه صاحب تو خیر.
ستاسو د موضوع په حق کې مو ویلای څه سرشتي هم سر لیدا نو باید موږ خپل محیط پاک وساتو او سرسبزه وساتو. خو البته زموږ د ولسوالۍ یا زموږ د ولایت خاصا زموږ په ولسوالۍ کې خو انشاءالله باغونه ډېر دي لکه څرنګه چې تاته د ټولو ولایاتو ولسوالۍ شان معلوم دي ته. نو دلته انشاءالله باغونه ډېر دي خو البته دا میوه داره باغونه دي لکه بادام او زردالو
پروانه کې هغه لاشته دي
و خلک خواري په کاجي سرمان صاحب خپل د انور لپاره
او بلې
بلې. نو ان شاء الله شاجو سر سبز ده ماشا الله د څورې دی د یو هفته کې ز په دې بازار کې رخصي ټکټر موټر دا ټول وینم په دوه کې ملګي بار دي. نو البته دا خو د دوه لپاره دي سي زاهر دي بهر سیمه کې بس نیالګي دي څوک خرڅي څوک لوي.
اجي صاحب ته یو پښتنه لا تاسو څخه دا وایي چې نسبت په خواته ونی ستاسو په ولسوالۍ کې زیاتې شوې دي او کمې شوې دي. په ځینو سیمو کې بدبختانه کمې شوې دي خو په ځینو سیمو کې باغونه ډېر شوې دي ونی ډېر شوې دي خصوصا د وچکالۍ له کبله هم خلکو باغونو ته مخه کړې ده. ستاسو په سیمه کې څنګه؟
دلته دوه قسمه دي یو دا طبيعي بوټي دي یا ونی د سپه غرونو کې دي. موږ په منطقه کې د کورغان په نامه یو ډېر غټ غر د پدې کې ډېری زیاتې اوبښتي ولاړې وي. یعنی د مخکې کلو کې خدا انقلابو لبین یو لیدا ختم شو او پاتس و دلته ان شاء الله دا سولر انرژي ډېره پر کار لیدلې د تاته ما په واري واري ویلې دي. دلته ټول باغیات یعنی تر پخوا ډېر زیات شوی دي باغونه د سولر لوجزه خصه دلته شمسيانه دي.
درست ونه زیات شي وی ډیره زیاته مننه. او دا یو بل پوښتنم چې پلاستیک سره څنګه ده؟ خلک هم داسې پلاستیکونه لکه په زینو سیمو کې چې په لارو سړکونو باغونو کاروندو کې غورځوي الته هم داسې د وضعیت کنه.
یا پلاستیکان سروان سر نو حقیقت یو وایم پلاستیکان استه مګر خو دلته غربت ده د شنیال کان په چرې او په بازارو کې ګرځي دا بیا سوځي. نو البته راغودود هم وحید خرابې خو دلته بادونه هم صدا پلاستیکان وړي وې د کندو تي غرزي هغه هم موږ نه دي لیدلي صدا به چکیږي. نو سوځل کیږي ډیر دلی
درست
خو دا چې ځایونه نه دي ورته جوړ شوي سپاره کې حفاظت وشي بس بعد وړي یا الکان وړي.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان شو خو دا چې هیڅ استفاده ترې ونه شي لامغه پخوانی او کڅوړو نه کار واخلې لامغه پخوانی او خلټو نه کار واخلې کدي ټوکر وی کدي کاغذ وی ډیر به تر ده. بل اوردون کله روز ان معرفي کوي. آزادی رادیو
مل سلام علیکم ساروان صاحب تا ته د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کوم ډاک سلام نو علیکم.
سلامات اوسه مهرباني کوي لکم زه
تشکر اور محمدن د باغ د ولایت د شوګر ولسوالۍ نه تاسو زحمت کوم او ډیر وخت مخزوم باندې ولیدا د منګه ولسوالۍ په نوم شوګرې من په ونه کې ډېر خنه الګي ته غشنه چې نه نه دی بس من کې رود دا شاو شادي کاری دا من خپل په دې او د سوالې کې دی وانګورو بغونم لرو الګي خو څه دي خو کڅو کې چیرې اوس پته یو او بس بخبری و که نو وطن بخخ کاری
بله نو چنگ استاسی و لسوالی تر پخوا زیادش نشبه ده و کنه
بلکل پخوا زیاده ده اپل اسکال و لسکال که بیخ زیادش نشبه ده وقتا یشی نارو با خونه دوره نو التفاق چی نارو نوی تر پدیره و خیستا و انتقاده وست بس خیر رازی لکار رو ده چکر پر ده و مزهی بس
نو چې خلک درځي دا هم یعنی تفریزایم د چکر او د میلې لپاره درځي بیا غوی پاکیت هم توجه کوي او که خپل پلاستیکونه او خزلی او کثافات عمل ته پرېږدي
بالکل دا خو ډېره خبر ده کثافاتونه بس پرېږدي غرو په ډډ کې پرېږدي خو بیا په داسې هغه کې نه پرېږدي چې داسې کور کلي کې چکر ته راځي کې نه پرېږدي غرو ډډ کې پرېږدي خو یوه خبره بله ده د البرز په نامه یو غر ده په دې غره کې دغه د پسته او د بادام ونې دي که نه سرکاري دولتي باغونه خو دلته خلک صحیح توجه نه کوي نو دولت او نه دغه خپل خلک
نو دولت خو به په هغه غرونو کې څنګه توجه کوي فکر نه کوي چې دا په خپله د همدغو خلکو وظیفه هم ده چې څوک پرې نږدي چې پستې مخکې تر دې چې ورسېږي
تنګي غر ورته وایي شلګره ده تنګي ده بس دلته پوسته ده پوسته ورته نږدې ده غره ده
درست ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې یو اوردم کې بل مخلو بیا به فکر کوم چې وخت نوی د سپورت د مینوالو لپاره به خبرونه وړاندې شي مهرباني کوئ نه متاسفانه دوی خبرې ونه کړې زه به یو دوه پیغام ولولم یو اوریدونکې غلام سرور سمسور لیکلی دی وای زما په نظر ونې ډېرې مهمې دي خصوصا د هوا د پاکوالي لپاره او د طبیعت د ښکلا لپاره خو له بده مرغه ډېر افغانان په اهمیت نه پوهېږي خدای دې وکړي چې خلک له رسنیو څخه یو څه زده کړي بل اوریدونکې قاسم خان ستانکزای وایي دوی نه دي لیکلي چې له کوم ځای دوی وایي چې زموږ په سیمه کې ونې تر پخوا ډېرې شوې دي خو اکثره ونې میوه‌داره ونې دي په ځنګلونو ته ډېره توجه نشته له ټولو اوریدونکو منندویو چې پیغامونه راواستول او یا یې هم خپل پیغامونه وړاندې کړل د ټلیفون له لارې اوس هم د سپورت مینوالو لپاره پروګرام
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو د خپل کوربه محمد واصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني د دې ونې خبرونه مو د 1990 مریز کال یو شمیر مهمو ورزشي پیښو ته ځانګړي کړی ده خو مخکې تر دې چې په دې اړه معلومات درکړو ورزشي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د افغانستان د فوټبال تر 20 کلنو کم عمره لوبډاله د 2020 کال آسیا جام سیالیو ته رسیدو پاتې شو افغان 20 کلنی یعنی امید فوټبال ملي لوبډاله د قطر په کوربه توپ د آسیا 20 کلنو فوټبال جام په غوراوی پړاو لوبو کې پرله پسې دوی ملوبه هم موبایل او په دې سره د مخ کې تک چانس لاس ورکړ افغان لوبډاله په دغو سیالیو کې خپل ورستۍ لوبه له امان څخه دوه د یو پر وړاندې بایلوده په داسې حال کې چې خپل لومړنۍ لوبه یې له قطر څخه 2-0 پر وړاندې افغان درویشت کلنې فوټبال ملي لوبډلې د قطر او عمان خلاف له ماتو وروسته نه یوازې د راتلونکي کال آسیا درویشت کلنو فوټبال جام ته لاره پیدا نه کړه بلکې تر څنګ یې د راتلونکي کال اولمپیک سیالیو ته هم د رسیدو چانس له لاسه ورکړ د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسیدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي د دغه فدراسیون رئیس زکریا یاسری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انطالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر ومې نیټې پورې به د پام وکړي په دغه لوبو کې له 1.5 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي د هندوستان د کرکټ غوره لیګ 12 پړاو سیالۍ د چنای سپر کینګز لوبډلې په بریا سره پیل شوې د دغه لیګ په لومړۍ لوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې رایل چیلنجر بنگلور لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکړه د هندوستان آی پی ایل لیګ کې د پای لوبې په ګډون ټول ټال شپېته لوبې کې چې اتل لوبډاله به د می په 12مه معلومه شي. په دغه ستر سوداګریز لیگ کې د تیر کال په تیر بیا هم درې افغان لوبغاړي نبی اساخیل او راشد خان د سینازر حیدرآباد او مجیب زدران بیا د کینګز الیون پنجاب لوبډاله په ګټه لوبیږي.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنه او د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړول خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولۍ سو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رشتې دي چې تیر کال یې ښې لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشټوالي او لازم چمتووالي د نه لرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدل شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان د زغ زیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور د توجه تر لاندې نور هم زیات شي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بیلابیلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل و او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په تلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوی پړاو له تیرولو پرته د 2006 کال 10 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلېدل او د آیرلند پر وړاندې په 10 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
کله هم 1990 کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال، نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر یې وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاورد چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال.
تکواندو بل ورزشي رشته ده چې په تیر کال کې لاسته راوړنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغه سیالیو څخه د برونزو مډال د افغانستان په نوم کړ. په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نصر احمد عبدالرحیمزی ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسینی او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. داشان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 200 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. په 1990 مریز کال کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې، د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکاناتو ته په کتو سره په سګنې آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلېدلې دي.
تمامی فدراسیون ها الحمدلله
دی وای ټول ورزشی فدراسیونونه منظم شوی او اوس انتخابی فدراسیونونه لرو چې زیاتره د خپل عملی پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې خې لاستراوړنې درلوده. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړې سمیرا ازغری د لومړنۍ افغانې په توګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شن په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بل ورزشي لاسترړونه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبي په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوي وتونه چې د 2.5 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو میډال د افغانستان په نوم کړی. خغلی محمدی په دغه سیالیو کې خپل آسترالوي، اوتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلندي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبې د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلوت. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزن عباس کریمي چې دواړه لاسونه نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو میډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسترړونه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر شل کلنو کم عمره ملي لوبډلې د دوو بریاو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. د رزمي لوبو په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی او د لوبغاړو لاسترړونې هم ښې دي. احمد علی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالیو دوه هغه ستوري دي چې په تیرو سو کلونو کې د خپل بریاو سره افغان ولست ډيري خوخی راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یو لوبه کړې چې پکې بریالي شوې دي. دا چې دغه دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډیرو سیالیو کې ښکار نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکل تیر شو واقعا زما لپاره ډیر جالب کالو پدې چې تجربه مله او بلدا غمیز پیکم پکې واقع شوم. لاسترونه مې یو سالم په دوبه کې دلو ده چې اوکراینی سال سره ډیر ښه سالي و ای سی بی په سازمان کې، نو هغه مې وګټله د افغانانو لپاره. نو یو غمیز پیک اپ مومند وشو چې څو وحشي انسانانو د افغانستان د خوښۍ دښمنانو زی ټپې کړم او هغې مهم مثالې څخه یې پاته کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالې نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوالو سالیو څخه یې پاته کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1990 کال کې ما یو ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ماته مې ورته ورکړه. نور په مرکز ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رسمي لوبو فدراسیون مې یو قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهده هستین
د یادو لاسترړونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1990 مریز کال کې له یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته ځینو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غیږنیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر 150 پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1990 مریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غیږنیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غیږنیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بل پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې په کې 8 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3-14 وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو 14 وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدې لغوه شوې. د 1990 کال بل ټکن ورکوونکی خبر چې لای هم په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې هغه د فوټبال په فدراسیون کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي زورونې د اداو موضوع و چې په کوردن او بهاري ګڼ خبرګون راو پرول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورسپانې د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د زنو لوبغاړو د ایداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د سیډونو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونو د ایداو لخ پرې دوه وروسته بیلابیلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی سرنوالۍ په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تیر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وې.
لبد مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نور پرتله باندې ډیر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان نولس کلن د تیر په څیر ونه ځلیدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډیرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې.
په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن بیا وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له امله افغان لوبغاړي په تیر کال کې په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیدل. ښاغلی مومن وایي د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشتوالي او